ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د کابل په ښار کې لوي چاودنې خبرو او هڅه کوو چې کابل ته ورشو او جزئیات تر سره شریک کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغان سولي ولسی حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچونو ولسوالۍ ته تاسو د افغان ځواکونه رسیدلی او د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغان سولي ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولي ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولي د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څخه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسی حرکت تیر کال په هلمند کې له بېخونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوا یې بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته د سولې له پیغام سره سفرونه کړي چې د جګړې ښکېل لور یې سولې او اوربند ته بللې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسوال مخالفان یې سخت ځپلي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچنو ته مرستندوی ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم، په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد جی دا خبر رات کړ چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره ده. په پروان کې پولیس وایي چې نن د 300 کیلوګرام خام او 400 د قاچاق مخه ونیوله. د پولیسو په وینا د نشئی مواد د سکرو په مینس کې ځای پر ځای شوی وو چې له شمالي ولایتونو ننګرهار ته قاچاق کېدل. پولیسو د دې قاچاق مخه د جبل سراج پولیسوالۍ کې ونیوله. په دې تړاو د ننګرهار دوه اوسیدونکي نیول شوي دي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. سینن تلویزیون خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له بهرنیو هیوادو سره د مرستو بودیجا کنګل کړې ده. د راپور له مخې دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی دی چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر د هغو پیسو په اړه څېړنه وکړي چې لا نه دي لګول شوي. انتقاد کوونکي وایي کانګرس د بهرنیو مرستو پیسې تصویب کړې دي او اوس دا ویرشته چې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام به په نړیواله کچه روغتیایي پروګرامونه، سوله ییزې هڅې، د نشه یي موادو د کنټرول هلې ځلې او پراختیایي چارې سخته وځپي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو د ادارې چارواکي وایي چې د بحث وړ بودیجه له 2 تر 4 میلیارد ډالرو ده. د ټرمپ ادارې بیا بیا هڅې کړې دي چې له بهرنیو سره د مرستو کچه راټیټه کړي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند د واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه، په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدراعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیش ته په اشاره لیکلی دي چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپلې دې یادې مشې په مړینه چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیره وه او له افغان چارواکو سره یې نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانټسن جی آر له دندې استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانټسمن ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له 3 نېټې نافذې شي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانټسمن په استعفا خبرې کړې وې. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې امریکا پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه یې د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره ورځ د پیرو په پلازمېنه لیما کې چین او روسیې ته خبر را رای ورکړ چې په مینسو ویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیا او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي دې له وینزویلا څخه ووځي. امریکا یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د کابل په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 7.5 نیولې شي. کابل ته ورځو. له هغه ځایه د چاودنې خبر لرو. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب، دا چاودنه په کومه سیمه کې شوې ده؟
ډیر مننه شیبر صاحب. د کابل ښار د دریمې کارتې د ګولۍ دوخانی سیمه کې څو شیبې وړاندې په شپږم امنیتي حوزه باندې موټر بم حمله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پیښه تایید کړې ده. ویلي دي چې دا ډلیزه حمله نه ده، بلکې د شپږمې امنیتي حوزې په ودانۍ باندې په لومړي قرول باندې موټر بم چاودنه شوې ده. او د تلفاتو په اړه که څه هم نصرت رحیمی معلومات نه لري او معلومات نه ورکوي، خو د افغانستان د امروختیا د وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لدی پیښې نه بلابل روختونونو ته سلور دیر تنه ټپیان ورول شوی دي، چې هم کسان هم پکې دي، ولسی وګړي هم پکې دي او پولیس هم پکې دي. ویل کیږي چې د پیښې په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز هم موجودیت لري او همداشان د زینو انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو هغه کوم تبلیغاتی مرکزونه هم په دغه ځای کې شته. نو تر دې دمه د دغه پیښې په اړه جزئیات هم دومره دي، وروسته به نور جزئیات هم لوریدونکو سره شریکو چې ترلاسه مکړه. بلې شي
اکرام صاحب، تر اوسه خو چا د حملې مسولیت نه دی منلی.
تر دې دمه د دغه پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی،
ځکه چې تاسو د انتخاباتي مرکز مسلې ته اشاره وکړه او طالبانو پرون ویلي و چې د انتخاباتي هلو ځلو پر غونډو به حمله کوي. بل لور ته مو داسې خبر ترلاسه کړی دی چې د داعش پر ضد په کابل کې افغان امنیتي ځواکونو عملیات کړي دي. دا عملیات چیرته شوي دي او څه وخت؟
د افغانستان ملي امنیت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې دوی 13 شپه د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو په ضد باندې تصفیوي عملیات پیل کړي دي، چې دغه عملیات په یو سیمه کې پای ته رسیدلي او په دوو نورو کې لا هم جریان لري. که څه هم د ملي امنیت په دغه خبره شوی اعلامیه کې دقیقې سیمې نه دي ښودل شوي چې په کومو سیمو کې دا عملیات شوي او په کومو سیمو کې جریان لري، خو هغه سیمې چې دا عملیات پکې دي او په کومو سیمو کې چې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېږي، وایي د باګرامۍ او سیمه د بلې هم د خیرخانی په یو سیمه کې چې لا تر دې دمه په دغه سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل کېږي، او ویل کېږي چې په همدغه سیمه کې په بیلابیلو کورونو کې وسلوال پټ دي او دوی پر ضد باندې عملیات کوي او د دواړو ډلو ترمنځ وسلوالې نښتي جریان لري. دغه عملیات تیر شپه له 12 بجو وروسته پیل شوي، تقریبا 12 ساعته کېږي چې دا عملیات جریان لري، او د ملي امنیت ریاست وایي چې کله دا عملیات پای ته ورسیږي دوی به جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
اکرام صاحب، تاسو ویل چې د ملي امنیت مسؤلان وایي چې په یو ځای کې عملیات پای ته رسیدلي دي، یعنې د خیرخانی په سیمه کې اوس هم ډزې اورېدل کېږي، بګرامي خلا یو څه لري ده.
نو د خیرخانی او د بګرامۍ په سیمو کې چې له عام خلکو سره موږ وغږیږو، دغه سیمو له اوسیدونکو سره دوی وایي چې په دغه سیمو کې لا هم د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل کېږي چې له دواړو لورې نه تبادله کېږي له یو بل سره. نو او هغه سیمه چې د ملي امنیت د اعلامیې په وینا باندې چې عملیات پکې پای ته رسیدلي، هغه نامعلومه ده دوی په اړه باندې څه نه دي ویلي چې دا کومه سیمه ده د کابل د ښار.
اکرام الله اکرام، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب لوریو ترمنځ د یوې ممکنه هوکړې پر تخنیکي او عملي اړخونو بحثونه روان دي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نوي ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په تړاو شخېدلی او یوه بله امریکایي ډیپلوماته الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. په دوحه کې طالبان ستن نږدې سرچینو ویلي د سیاسي دفتر یو پلاوه به نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جی شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوي ډیلي سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوي ډیلي ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړي کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پولي ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي الیس ویلز سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر پاکستاني چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د هندوستان کلار کې نو کوي بیا چې پاکستان دلته کې غوږ جوړ کړي چې کوم رول ادا کوي ادا نه کړی شي په دې کې سم کار په امریکایي باندې دباو شروع کړی شي
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې ښه پرمختګ کړی. په دوحه کې د امریکا غږ آشنا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر له مخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او کنه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې سندرې واوري، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې رحمت الله افغان اړولې دا کتنه سره اور.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهور ریاست انتخابات. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهور ریاست انتخابات یې له لویې سوالي سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې خبرې نورې له ابهام وتلې او توافق ته نږدې سوي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سم دستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېده چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور که تصور دا وي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي دا له یو اړخه ناشونه ده. د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه